دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو حرکت وکړو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان اجرایي رئیس وی افغان حکومت په تمه دی چې د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان عملي شي. پر دغه پلان کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر پر مهال خبرې شوې دي. دا خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې نن رسمن پیلېږي. ولسمشر اشرف غني ویل هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې په غزنی کې وبخل شي. او هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولې. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي تیر شپه ازادي رډیو ته ویل کاندیدان د تلې تر 15 بجې نیټه وخت لري چې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. خغلی دولتي زیاته کړه چې کاندیدان باید اړوند قوانینو ته درناوی وکړي. خغلی دولتي وی ټول کاندیدان باید په انتخاباتي کمپاینونو کې د انتخاباتو قانون او مقررات په پام کې ونیسي او غاړه ورته کړي. خغلی دولتي پاینې حال کلام نه تیور قانون څخه مغختنه وکړه چې د کمپاینونو پر مهال د ولسی جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسی جرګې انتخابات د رواني تلې میاشتې په 28 منېټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غني ویل هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی کې یو شمېر خزینه بندیانې وبخل شي. خغلی غني د څرګندونې په پرون په غزنی کې یو شمېر خزو سره په کتنه کې کړي. ارګ په خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غني د غزنی والی ته امر وکړ چې د غزنی د مابست خزینه بندیانو فهرست ورته واستي، څو د خلاصون په شرایطو د برابرو میرمنو د بخنې پاړه فرمان صادر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غزنی میرمنو له ولسمشر سره په کتنه کې د خزینه بندیانو د ستونزو، خزو ته د کاري فرصتونو د چمتو کولو او د خزینه خبریالانو د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړي. جرمني د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د 240 میلیونه یورو نوې مرستې اعلان کړې. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل پرون په کابل کې د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل چې د 230 میلیون ډالرو معادل دا مرسته به په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او کلیوالو سیمو ته د اوبو او انرژۍ د رسولو، د ښځو د پیاوړتیا او ښې حکومتوالۍ د باوري کولو پر چار ولګول شي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې هیواد بیلابیل ادارې هر کال په افغانستان کې 430 میلیون یورو مصرفوي. هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولې. د هالنډ د لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې وایي چې پولیسو د مشکوک کسان د پلازمېنې امستردام د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پارنهیم او د جرمني او بلجیم جنوبي سرحدونو ته نږدې په ورت ښارونو کې نیولې. د لوی څارنوالۍ په بیان کې راغلي چې دې کسانو د نیولو اقدام د هغو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وشو چې ویلې د ډلې 40 کلن عراقي مشر غوښتل پر یوه لویه غونډه حمله وکړي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبړه واړوي. پولیس شکل لري چې دوی د انتحاري واسکټونو او ماشینګونو په وسیله پر خلکو د برید نیت درلود او غوښتل په یو بل ځای کې موټر بم چاودنه وکړي. هالنډي څارنوالان وایي چې تورن کسان د 24 کلن ترمنځ عمرونه لري او د عراقي مشر په ګډون د دوی درې تنه په خاطر دی له تروریستي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره بهر ته د سفر په هڅه مجرم پیژندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبې ته رسېدلې. دا سرمشریزه نن رسمن پرانیستل کیږي. دا ولسمشر پوتین نږدې همکار یورو اوشاکوف پرون ویل چې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشران به د ډېرو حساسو او سختو مسلو په اړه بحثونه وکړي. پوتین په اذربایجان کې یو مختصر کاري سفر درلود او تاجکستان ته له باکو څخه ولاړ. دوشنبې په سرمشریزه کې د بلاروس، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، اذربایجان او مالدو ولسمشرانو او د ارمنستان صدراعظم خپل ګډون تایید کړی، خو له ترکمنستان څخه به مرستیال صدراعظم ګډون پکې کوي. اوشاکوف وویل چې ښاغلی پوتین به د دې سرمشریزې په حاشیه کې د تاجکستان او قرغستان له ولسمشرانو امام علي رحمان او سورنبای جین بیکوف سره جلا کتنې ولري. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته جوړه شوه. د 2024 میلادي کال د فوټبال د اروپایي جام د سیالیو د کوربتوب لپاره جرمني غوره شو. د اروپایي جام د کوربتوب لپاره دواړه ترکیه او جرمني کاندیدان و. خو د اروپا د فوټبال فدراسیون اجرایی کمیټي 2-4 په وړاندې د جرمني په ګټه رای ورکړه. جرمني په 1988 کال کې هم د اروپایي جام کوربه و، خو ترکیه پر سګنی کال سربیره درې ځلې مخکې په 2008، 2012 او 2014 کلونو کې په دې برخه کې ناکامي هڅې کړې. جرمني همداراز 2000 په 1904 او 2006 کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام قربتوب هم کړې. د هند او بنگلاديش ملي لوبډلې نن د آسیا جام په فائنل لوبه کې په دوبۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:00 پیلېږي. د افغانستان په ګډون د آسیا د کرکټ د آسیایي جام د 4 غوره لوبډلو دا وروستۍ لوبه د ګټونکو په د جام کپ لزان سرویسي. دوستانو خبرونه مو اوریدل دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو، د افغانستان اجرایي رئیس وی افغان حکومت په تمه دی چې افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان عملي شي. پر دې پلان کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال هم خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان په اصل کې څه دی؟ پر کومو ټکو په دغه سند کې د دواړو هیوادونو لخوا موافقه شوې؟ دا به د صالح محمد صالح په رپورټ کې واورو.
د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان د روان مریض کال په لومړیو کې نهایي شو. دغه سند د غوایي میاشتې پر 15 په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې نهایي سو چې مشري یې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مینانو حکمت خلیل کرزي او تهمینی جنجوا کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې د تیر لمریز کال په کب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو مقامات به د دغه پلان سند نهایي کوي. دغه پلان چې په ټوله کې و برخې لري د عملي کېدو لپاره یې کاري ډلې جوړې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل دغه 15 کاري ډلې په څو برخو کې کار کوي.
د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان 15 برخې لري، یعنی د دې لپاره 15 کاري ډلې جوړې شوې دي چې په امنیتي، سیاسي، پوځي، د کډوالۍ او د اقتصادي همکاریو په برخو کې کار کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په هغو او مادو کې چې په دغه پلان کې موافقه وربندې شوی دغه مسایل شامل دي. لومړی، پاکستان به د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. دوه، دواړه لوري به د هغو عناصرو پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کوي چې د افغانستان یا پاکستان امن ته ګواښ پېښوي. درې، دواړه لوري ژمن دي چې خاوره به یې د بل هیواد شبکې، ډلې یا فرد لخوا د مقابل هیواد د حکومت پر ضد نه کارول کیږي. څلور، د منل شوي اصولو د پلي کولو لپاره باید د اړیکو د مدیرانو له لارې د ارزونې او همغږۍ او تثبیت ګډ میکانیزم جوړ سي. پنځه، دواړه هیوادونه د یو بل په خاوره کې د مځکني او هوایي تهدید مخنیوي ته ژمن دي. شپږ، دواړه لوري د یو بل د تورنولو د مخنیوي، اندېښمنونکو او جنجالي مسلو ته د ځواب ویلو په هدف د سولې او پیوستون لپاره د افغان پاک عمل پلان د همغږۍ میکانیزم کاروي. او د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان او د پورتنیو اصولو د پلي کولو لپاره کاري ډلې او د همغږۍ میکانیزم جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه پلان له مخې دواړو هیوادونو د ټروریزم پر وړاندې پر ګډه مبارزه، د ناامنیو پر مخنیوي، په بایزته توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو پر ستنولو، د سولې پر ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. افغانستان او پاکستان له لسیزو راهیسې په خپلو اړیکو کې سختې، لوړې، ژورې تجربه کړې دي. په افغانستان کې د ناامنیو په ګڼو پیښو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول شوې او په دې تورن شوې چې په خپله خاوره کې هغو افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. افغان حکومت وایي د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان په 4 غونډه کې پریکړه شوې چې د دغه پلان عملي کېدل دي وڅارل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي میرمن آرین یون وایي د دغه سند پر اساس دواړه لوري هڅه کوي تر ډیره د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
دواړه غاړي غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. بیا هم مخکې هم همدغه یو تعهدات ترسره شوي وو، خو بیا کومنګ ګورو په هغه باندې عمل نه شو. نو اوس ولسونه خو اصل په سولې کې امیدوار دي، د سولې غوښتون کې دي او د جګړې نه نور څه شوي دي، غواړي چې سولې په دې وطن کې راشي. زیاتره مسایل په د ورقې په سر سولې کې لرو، خو هیڅکله عملي جنبه نه ده غوره کړې. نو ځکه اوس زمونږ ولسونه بیا هم په تشویش کې دي، خو فکر کوم چې دا ځل به فشارونه نړیوال فشارونه هم وي.
افغان حکومت په وار وار اندیښنه شولې چې د اسلام آباد لخوا د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان نه تطبیقیږي. په وروستي مورد کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو درې اویمې اسمبلۍ ته په وینا کې وویل افغان حکومت د دغه پلان تطبیق ته سترګې په لاره دی. که څه هم عمران خان چې کله د پاکستان صدر اعظم سو د افغان سولې او ثبات د ټینګښت ژمنې وکړه، خو معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ټوریزم سره د مبارزې، سولې او امنیتي همکاریو د عمل پلان به څومره عملي سي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پاکستان وی محکمه په دې هیواد کې د یو نامتو خبريال د نیولو امر کړی. په دې سره یو اربیا په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پرتو ستونزو ته پام وروخته او په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. پر موضوع د رضوان مراد چمتو کړی رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبرېږي.
د پاکستان د لاهور ښار لوړې محکمې د روان سپتمبر میاشت په 24 نیټه د خبريال او کالم لیکونکي سیرل المیدا د نیولو امر کړی او له چارواکیو غوښتي چې المیدا د اکتوبر په 8 نیټه محکمې ته حاضر کړي. محکمې ویلي دي سیرل المیدا باید پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د خیانت د تور په قضیه کې د محکمې استمایا غونډه ته وړاندې شي. پر المیدا په 2018 کال کې وروسته تر هغې له پاکستان څخه پر وتلو بندیز ولګید چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره یوې مرکې د پوس او حکومت ترمنځ جنجالونه پورته کړل. په مرکه کې نواز شریف د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال بریدونو ته په اشاره ویلی و تروریستي ډلې د پاکستان پر خاوره فعالیت کوي او آیا مناسبه ده چې دا ډلې پریښودل شي چې له پولې واوړي او 160 کسان ووژني؟ شریف له المیدا سره په دې مرکه کې په پاکستان کې د پوس واک ته په پام ویلی و چې په دې هیواد کې دوه یا درې موازي حکومتونه موجود دي. د پاکستان قضا پر نواز شریف تور لګولی دی چې په دې څرګندونو سره د پوز نوم رسوا او حیثیت زیانمن کړی دی. د لاهور محکمه وای خبریال سیرل المیدا له شریف سره په دې اړه د مرکې په کولو سره هغه ته د پوز خلاف د څرګندونو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي، خو تر اوسه سیرل المیدا په رسمي ډول تورن شوی نه دی. د بشری حقوقو ډلو، خپلواکو خبریالانو، د بې سرحد خبریالانو ټولنې او د پاکستان د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د خبریال سیرل المیدا د نیولو په اړه د لاهور د محکمې پر حکم انتقادونه کړي دي او دا اقدام په پاکستان کې د رسنیو د خاموش کولو هڅه بللې ده. پاکستانی خبریالې او د اچ نیوز تلویزیون د روانو حالاتو د خبرونې وړاندې کونکي اسما شیرازی ازادي راډیو ته ویلي لومړی د پوز لخوا، بیا له فعالیت نه د منوشو سخت دریزو لخوا او اوس د محکمو لخوا پر خبریالانو فشارونه او د ژورنالستانو لپاره د ویرې فضا پراخیږي. په پا پاکستان کې د بې سرحد خبریالانو د ټولنې استازې اقبال خټکوای د خبریال سیرل المیدا د نیولو په اړه د محکمې امر په پا پاکستان کې ژورنالیزم جنایي کوي. نوموړي ویلي دي راپور لیکل او یا مرکه کول د یو ژورنالیست مسؤلیت دی او څوک څرنګه کولی شي چې د دې لپاره ژورنالیست تورن کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د سیرل المیدا د نیولو په اړه د لاهور د لوړې محکمې پر حکم انتقاد کړی، وایي چې المیدا یوازې د خپل کار په خاطر چې د حقایقو ښکاره کول دي تعقیب شوی دی. د خبریال سیرل المیدا د نیولو امر په داسې وخت کې صادریږي چې په پا پاکستان کې رسنۍ په بې سابقه ډول تر فشار لاندې دي. پخوانی خبریالان له پاکستان څخه په وتو دي او مخکخ کالم لیکونکي شکایت کوي چې خبری اژانسونه او چینلونه د پوس تر فشار لاندې د دوی هغه مطالب ناخلی چې پر پوس او استخباراتو پکې انتقاد کیږي. له خبریالانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر 1 سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت پړه په خپل راپور کې ویل چې په دې هیواد کې پر رسنیو فشارونه مخ په زیاتې دودي او د پاکستان پوس په پټه خوله د ویراولو او نورو لارو رسنۍ محدودوي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیو مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل کندوز څخه د یو والی پاړه د جوړې شوې مشاعري راپور برابر کړي.
پراغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم ژوند ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په هنر جاج کې ل لیکوال او ویاند ساد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدل یو.
د غستیج والا د سیوڅو کی چې خلک د وینا نه خسته شي ويم د تستریږي چې وز دې سړي په سیده سټیج والا به را پاتېږي
او دا به
څه خوي.
بالکل. په فنکار برخه کې ل پیغلې شاعري او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو.
ورزه له ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند د زړه وهلی ورزه ساتلی به وینه به وي تیر ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی.
په زرپاڼه کې به نورالبشر نوید ته د اروښاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنی لیکل شوی ځواب واورئ. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی د دولسم سرود لومړی برخه واوري.
ډېر خوند سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
پوره دوه ویشت کاله وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اواز خبره شوه. او ورپسې معلومه شوه چې طالبانو نوموړی د اریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولې. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکوري او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلې وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلې وي. دغه خپلې به مو دا لنډې اوریدلې وي. په لار زم ټول شرنګېږم ستاد تومت زنجیر په غاړه ګرځوم. د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډیر پیاوړی او په ولسی رنگ کې رنگو. لغه راپاتې څو لیکونو تک چې ری خزیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسی رنگ په کې لورای وګوري. هغه ولسی ادب ډیر متاثر وو، نو ځکه خو د کوزی پښتونخوا لیکوال نورالبشر نوید ته په لیکې څو لنډې هم لیکلې وي. او په خپل ویناو کې د خپل خبرې د لا اثبات په موخه د ولسی ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو لدې معلومی کې چې ډاکټر نجیب الله د ولسی ادب ځانګړی مینوالو او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسی ادب څخه ډېر استفاده کوله. د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلایبا بیا ورغول شي. د هرات د تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی په نږدې راتلونکو کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سناڅه سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود هیڅ کومه نښه نه ده پاتې، خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوی ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر مهین پوهان محمد رسول باوري په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمیر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیانو د درې کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوند چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. د غراس په دې کتنه کې پوهان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایریکټر ماری کلمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یو بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لورې نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجده جمالزاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. اغلی جمالزاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالی او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندې خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغه مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لای یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لای یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پراخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبی ناسی او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي تر څو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غږ کې ونیسو او ووایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلې نشو، افغانستان وطنه نور دې ورانولې نشو.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله فامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر مؤثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر مؤثر دي، ځکه دوی ډېر له درده د هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې په کې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي هغه هم چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشتو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهي له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه ظلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دولت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناسته او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني، نو زه په دې باوري یم چې کیدای شي چې عقلا د یو نفر د دوه نفرو د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي او په ځای سوله ځای شي.
دغه راز د کندوز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیا وایي شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنتونو مثبت تاثیر وکړي تر څو نور خلک له نفرت او کرکې څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي، نو طبعا د دغه شونه تاثیر گذاتی دغه شونه تاثیر کوي
په ورته وخت کې د کندوز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وای چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم په سترګو کېږي.
دا مشاعرې هدف همدا ده چې زمون شاعران د شعرونه البته د سولې لپاره د چې په وطن کې سوله راشي هغه د ځوانانو د زړونو درد ټولنې ته د شعر په جواب باندې ښکاره کړو.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیر پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنې کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندز.
د دریز یا سټی چارې مخته وړل او د یوې غونډې کنټرولول ځانګړی هنر او پوهه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډې ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولې غونډې د کنټرول واګي د سټی چلوونکي په لاس کې وي. سعدالله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټی چارې مخته وړي او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټی چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو کړئ.
هنر جاج،
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانا غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا برته د کومې مشاعري یا غونډې ویلې، نو حتی د ګډونوال په حیث هم د ډېر راغله نه شمار تللی چې هلته موږ څنګه کینو، مشران خلک به ناستي، بیا موږ را پاڅېږو، د کېناستو د سټیج د راجېږېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ هغه کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په قلاره قلاره چې موږ مجلسونه د مشاعرو کېناستلو، بلاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه د سید جمال الدین افغان ادبي بهیرو. بیا هغه چې کله موږ خپل همدا افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړله، نو بیا هلته ما ته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ما ته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناستې، زه به څوک را غواړم خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی. هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبرو ده چې را پاسېږي او خلکو مخکې ودرېدل
دا بیل زور غواړي،
بیل زور غواړي. نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته را وسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څه سټیج وچلېږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دا هم زده کړو چې موږ غونډو کې ګډون نه کړی، په بهر باندې نه راوتلي که نه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بېرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وې چې باید څه شی په سټیج کې وګو څه ونه کړو، هغه په قلاره قلاره لږ لږ استادانو ملګرو دوستانو رهنمایی کوله، او کوم نکات به چې داسې وو چې هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو را غونډه کوله، خامخا به ما ته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د هماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا څه زلته وایم هغه انتخابو. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه به د هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره په توپیر باندې کوم. دویم زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې هلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناس خلک چې سلبینان دي، هغه چې ته چې د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک وي چې خلک د وینا نه خسته شوي همدې سترګې چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاڅېږي او یو څه ښه وي. نو که هغه هم خسته کړي او هلته وینا هم خسته کړي، اورېدلې یو دلچسپه نه وي ورته، نو خلک ډېر زر تنګېږي.
څو ورځې وړاندې زموږ یو کشر دی، هغه ویلي چې زه سټیج چارې پر مخ وړم، خو کله چې سټیج ته ودرېږم لړزه را باندې راځي، رپېږم. نو هغه به زموږ دغه پروګرام اورېدونکی دی او خامخا به هغه اوري. نو هغه کسان چې هغوی کله سټیج ته ودرېږي او رپېږي، دوی ته څه کول پکار؟
دا یو عمومي مشکل دی د ټولو خلکو دپاره. هغه خلک چې ویناوي کوي هغوی ته هم دا مشکل دی، هغه خلک چې سټیج چلی هغوی ته هم دا مشکل دی، خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته بیا دا مشکل ډېر هغه دی. هغه باید هغه نه باید داسې وشي چې دغه شي، ځکه ویناوال خو داسې چې هغه کېدی شي اول ځل د وینا کولو سره مخ شي، ولې سټیج والا خو دایمن سټیج چلی او دا هغه نه شي. یو هغه دا دی چې زه خپله چې داسې حالت سره مخ کېږم چې مثلا بعضی وقت کونډه کې زرګونه خلک ناست دي، سړی تاثیر لاندې خپله سټیج والا هم تاثیر لاندې راځي، بعضې وخت استادان ناست دي، بعضې وخت هغه خلک نه چې د رهنمایي کړي که نه سړی بیا تاثیر لاندې دلته دوی هم ناست دي او زه سټیج. زه خپله هغه کتابونه چې ما مطالعه کړي دي، هغه کتاب چې ما ژباړلی دی هغه یو هندي لیکلی و، هغه کې یوه خبره دا هم چې هغه خلک چې که وینا کوي که سټیج چلی او دوی تاثیر لاندې راځي، کله چې دوی سټیج ته راوخیږي دغه ناست خلک چې څومره دي، که دی خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي، دغه ناست مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري. اکثره هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې دا څنګه سټیج ته راوخیږي، دوی مخامخ سړي ته متوجه شي، دی که وایي که اوس بله خوا مخ واړو ما یا دې خوا وګورم که نه، دا ټول حواس هغه شي ګډوډ شي دی نه. نو دې لپاره زه خپله دا کار کوم، زه چې سټیج ته وخیږم زه ټولو خلکو ته ګورم، سړي ته سترګې نه باسم داسې یواري شاوخوا ټولو خلکو ته ګورم که نه. هغه ناست خلک بیا دا فکر کوي چې دا سړی ډېر باجورته دی، ځکه چې د ټولو خلکو سره سترګې مخامخ کوي، دا غزل چې وایي دا خلک چې راغواړي دې ټولو ته ګوري، دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي. لکه دغه د کتاب خبره هم دا ده، ما تجربه کړې خبره هم دا ده.
بله مسله دا دی، غږ کې کله کله تغییر راځي چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي، غږ هم کوم ډېر تاثیر د سړي راځي او لاندې هغه څوک ته ناست هغوی هم در باندې پوهېږي چې سړی ډېر تاثیر لاندې راغلی دی. په سټیج کې غیر که مقدمه وی دی او څه شي په اړه چې دا غونډه ولې جوړه شوې ده هغه باید لیکلي در سره وي. د هغې نه پس ځینې خلک چې ډېر وارخطا کېږي او په اصطلاح هغه سټیج چارې ته نه ګډې وډې کېږي، هغوی دغه خبره هم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلانکي ویناوال ته بر بلنه ورکوو چې راشي او خپل وینا راواوروي،
دا ټول لیکلي،
دا ټول لیکي. بیا دې وخت کې بعضې وخت دې نه دا نوم غلط شي، هلته د بل چا چې پاس ویلي هغه پکې دې کې وي، دا په هغې کې وي. هغه شیان چې هغه طبیعي دي چې مثلا اوس څوک راغواړي، که دا جمله ته مکمله لیکي، دا بعضې خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابېږي.
فطرت صاحب، ما خو ستا دا ډېرو غونډو کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولی دی، په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه، چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وایي، لاغه وروسته چې ته کوم شعر وایي هغه اړوند یا د هغه موضوع اړوند، یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل پکې مراد کیږي، دا څنګه کولای شو چې
لکه هغه د هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښې مطابق سټیج وچلی. یوه دا ده چې تا ته باید که مشاعره ای نو څوک چې پکې ګډون والي مشهور شاعران خصوصا، هغه خلک چې که تې نه پېژني او شتا اشارې نه وي لوستي، هغه بېله خبره ده، خو که مشهور شاعران او تا هغوی په خپلو شعرونو راوغواړي، یو په هغوی ډېر ښه تاثیر کوي، بل د غونډو ګډونوال ده ستا سټیج چا ډېر خوند ورکوي، بل چا څوک راځي هغه بیا ډېر په ذوق باندې راځي. یو که داسې چې مثلا د ویناو لړۍ هلته څوک داسې خبرې وکړي چې بیا تا سره د هغې مثلا که د دې غونډې هغه خبرې وکړي، که تا سره بیا د همغې حالاتو چې ادب غږېدلې مطابق یو ټپۍ یوه غوره خبره یو شعر هغه ورپسې وي، مثلا دا ډېر تاثیر کوي. او بعضې وخت که غواړي چې بیا لږ نور هم دا غونډه هغه شي، مثلا بعضې وخت مونږ بیا په سټیج کې تم کوو چې وګورو چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی، په اصطلاح په کې تنګ شوي دي، بیا په کې ونیمه ټوک هم سړی کولی شي ډېر په جرات باندې، یو طنزیه شعر هم په کې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ډېر ښه تاثیر کوي او ډېر ښه بدرګه کوي.
یوه وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کوم، ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې، کله ناکله داسې چې غونډه شروع شي په دغه اولو کې ډېر ښه په جوش او خروش روان وي، خو کله چې د منځ ته رسېږي یا په پای ته رسېږي بس ډېره بېخي دغه شي بې خونده شي، د دغې غونډې د کنټرول لپاره څه پکار دي؟ چې
د غونډې بارزخته کول، د غونډې دلچسپه کول، د غونډې په زړه پورې کول، دا غونډې مسلې په سټیج چلوونکي پورې تړلې دي. که تا په اصطلاح باندې خلک هماغه د موضوع مطابق ښه ساتل مثلا خلکو مزاج دا دی چې مثلا کتاب په یو داسې ونډه کې چې هلته قومي مشران او علما او سپینګیري او پوهنتون استادان او هغه علمي خلک ډیر ناست دي او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وایې چې هغه د هغوی په مزاج نه وي برابري دا خلک دا غونډه تر کوي. دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګه ګډون هغه شي پکې. خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي هغه کوم منځ کې چې ته شعرونه وې اگر ویناوی وے اگر اقوال وے پکی اگر مثلا اسلامی غنڈا کی تو نبی علیہ السلام ہمداسی دو صحابہ کرام ہمداسی خلفائے راشدین ہمداسی اسلامی نعت ہمدیہ کلامون منز منز کی ورتے ہوئے داخل دا غنڈا انتر کی ہمداسی شاعران مشاعرہ کی کتا پزر پور شیرون وے خاندائی چلائے دا سٹیج یونی میں ٹوکا پکی کیا یونی میں تفریح پکی کیا یونی میں خٹاپا پکی وے ہر شاعر داغ پر شیر باندھے راغواڑی مثلا نو خلق دی سر بین تنگی گی خو القاب سی استعمال شي د ارشړي د پاره یو ډیر مهم مسله ده چې دا صحیح ده چې غوی بعض خلک نه مراتی په سټیج هغه کې خو د القاب استعمال هر سړي د پاره
بالکل
لکه زه خپل القاب ته نه استعمالوم چې ځوان او تان او پلان او دا ک شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر راغوړو کنه چې غزل وي مثلا د مشر د استاد لپاره د مغه د رتبه د دی
چې
دا هغه کوم نوم چې دی سي مثلا کغه علمی رتبه لري کغه د علوم اکاډمي غړي هغه رتبه بیلی دي هغه د رتبه سره هغه د منصب سره د موقف سره کوم تاسو ونده کې ناس یو شاید چارواکي په ګډون کې کوم زکه زمونږ د غړو په ګډونوال دي هغه موږ په خو الفاظ باندې راوړو کوم هغه په باندې نه کې خود باندې ډیر تاثیر کوي او د غونډې په باندې بعض خلک دا شان بیخي نه مراتي سی وچ کلک نو مخلي چې ام په راتلونکي سره خبرو تر ازي په غړي به تاثیر کوي عمل د چا حامیان ناس دي هغه څوک چې ناس په غړي به تاثیر سره خراب الفاظ کاری ہوتا
شاعر او لیکوال شفیقہ خپلواک وای چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالي احساسوي. نوموړي زیاتوي چې له ولسی ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیره اسانۍ او جرأت سره کولی شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتې غنی له شفیقی خپلواک سره خبرې کړې.
فنکار لومړی پوښتنه له دې ځایه پیل کو چې شعر د کوم قالب ته لوېدلی دی او د څو کلونو راهیسې دی د لارې مل دی.
دا ماته تل عجیبې چې کله یو څوک راته وایي که نه چې لکه د څو وخت نه شعر لیکې یا نه پوهېږمه څنګه دې ورپام سو. زه خپله په دې نه پوهېږم چې زما څنګه ورپام سو خو زما څومره یادېږي یو وخت چې زه کلي کې وم یونیسف مکتب ټولګی جوړ کړی و. بیا دغه ټولګي کې به ځینې درس به راکوه هغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو. یعنی له هغه وخته مې ورسره علاقه وه یا د لنډۍ چې به مې اورېدلې. داسې فکر کوم لکه زه چې ورسره رالویه شوې یم یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې له هغه وخت نه دی. او اوس له 2014 نه را په دې خوا حتی له 2014 نه را په دې خوا د 15 کال کېږي چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم. غزل مې نه دی لیکلی، څلوریز مې نه دی لیکلی او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی لیکن اوس نشم کولی یا نه پوهېږم نه یې غواړم. نو تقریبا دغه سپین او آزاد شعرونه دي.
یو لنډ شعر دی سپین شعر په یاد دی چې اوس یې راته ووایې.
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه په یادېږي، پاتې خو شعرونه نسو. خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه.
او دلته یو څه به وي راسره. د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي جوړښت نه، یعنی یوازې مرګ نه دی بلکې نور ډېر شیان دي. زموږ په اخلاقو تاثیر لري، زموږ په کلتور یې لري، زموږ په ټولنیز برخوردونه یې لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري. نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې هغه دی
او روی
د جنګ میراث. یو نیم وخت احساسومه مین نه یې، یو نیم وخت سره جلا یو،
زړه د زما کې سوب سي نمري د دې خبرګې کب سترګې زما د غاړې ډنډ کلامبي یو نیم وخت تا ته د ګلو پر مخ ګردیم یو نیم وخت روح لمنه کړې ورټوله یو نیم وخت ګوتې زما څڼې نسکښتي ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي کوم همکار د سترګې بل خوا اړولې په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم نه مې ځان باندې باور وي نه په هغه په ځان باندې نارینه چې زما او زما غوندې د ډېرو برخلیکې سپینو ګوتو کې نڅېږي زما ذهن کې پښتنو اتڼ جوړ وي زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم دغه خونه زما نه ده نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی نه د دغه کور بامونه نه د پورې بڼ ګلونه زه خپل ښار کې مسافره بې وزره یوه کوتره غوسه کېږم سره یې شم چې ستا زړه یې درشین کړی غږ مې لوړ شي ته یې وکنج ته تکه شي زه له بحثه ځان پناه کړم زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ ښویېږي ته له ډاره ته له شرمه له خولو جګېدی نه شې ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شې ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شې چې مې هر لیونتوب وسکڼې سهار کې یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر ځانو ته وسپارې زما مینې زما مینې د ښار جنګ مې ژوند بدل کړ جنګ مې خوی په بله کړی ته پوهېږي او که نه خو د دې جنګ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم د دې جنګ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم
واه واه شعر کې خورا درد پروت دی او یو بله خبره چې د شفیقي په شعر کې دی هغه د احساساتو حاضر بیانول دي څنګه دی وکولای شوای د نورو ښځو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي دا د شعرونو یوه بیلګه یې خو په نورو کې د ځینې نورې خبرې هم راخیستي چې یوه ښځه یوازې نشي کولای
ښځه هر څه کولای شي ما ښایي دلیل دا و چې زه له ډېره وړکتوب له پښتو لنډیو سره بلد وم او لنډۍ خو ته بندې هغه کې خو د هېڅ شي کمی نشته که نه په څه ډول چې بیان سوی دی د هنر اوج دی زما لپاره بیا زه نه پوهېدم حتی هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې به رانه کېدې زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي یا حد اقل په خپل نوم یې نه کوي حتی کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ شوله هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کوي ډېرې نه پوهېږم داسې خبرې کوي چې نورې ښځې یا کولی نه شي یا یې نه کوي یا یې کړې نه دي خو بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کوي فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه
اوس شعرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه همهغسې غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما به ځینې شعرونه لیکل هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل نه عیارېدل بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي بیا هغوی به لکه مشوره به یې همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه هغه دلیل شو چې هغه وخت کې چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی که نه اوس پرې پښیمانه یم زه نه غواړم ځان سانسور کړم زه غواړم وی لیکم زه غواړم خو ښایي به یې خپاره نه کړم خو ښایي به یې شریک نه کړم خو نه غواړم چې وی نه لیکم
فلی چې لاس دې نه راکاوه او باټي وی څارمه دغه نومونه دې خپلو کتابونو ته ټاکلي دي
د لومړی نوم ما نه دی ټاکلی هغه کوم بل چا زما په یاد نه دی نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک کوم هم دوستان و دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاوه او باټي وی څارمه دا زما باټي وی زما خوښېږي باډي وی داسې دي چې زه تل ورته ګورم ما ته انسان را په زړه کې الوت کولی شي لوری ټاکلی شي خو د دې لپاره چې والوزي او لوری وټاکي یو تار ته اړتیا لري او دغه تار بیا د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر ښایي دا چې نورې اړیکې چې موږ
ورځنی ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو، لکه یو باډي وچې تار تعریفوي. نو دغه ډول نه پوهېږم، ما تل په باډي وکې ځان لیدلی حد اقل چې دغه زه یم که غواړم چې وال وزم زه باید پیاوړی تار ولرم، یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزولی زده وي. نو ډېره یوه نږدې رابطه ورسره لرم. نو په دغه حساب باندې یو شعر مې لیکلی و، په بام درېږم باډي وې څارم. نو دغه نغه سوی ده
په شعر کې مرز ټاکې ځان ته، یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې، که نه ناڅاپي راځي هر څه؟
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شوي. ځینې وخت داسې احساسېږي، ته ځینې احساسات لرې، ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکن نه شعر کېږي، خو دا درنه ورکېږي نه. زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی، او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کوم، لیکن نه مې دي کړي. دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړ، او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و، لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړلو، ماته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه. انسان یعنی ته خو مخکې نه فکر پرې کوې، ښایي میاشتې فکر پرې وکړې، شپه ورځې فکر پرې وکړې، په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي، په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي. یعنې لومړی شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي، بیا ښایي ډېر کلونه هغلته پاتې شي، ډېر وختونه هغلته پاتې شي، بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شو نیسي او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړي، او هماغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي. خو دومره اسانه هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقه کې یو شعر ولیدل او راشي شعر کې، نه فکر نه کوم.
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړي په خپله خوښه دی، راته وی وایي او اورېدونکي هم واوري په خوند سره.
ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سین نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي، باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي. ورځه له ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند د زړه وهلی، ورځه ساتلی به وي نه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی. ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه، شګو ته شور ورکړه، سندرې وکړه، ورځه له ما نه بغیر خوند واخله، راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه. لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه، له ښاپیرو یې ترانې راوړه، زه به آشنا پیوند کول زده کړم، او ته له ښار ماتې آینې راوړه. زه یوه بله تجربه هم وکړه، ما سره یې وشکوه یاري مه کوه، پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی او هسې بس په ځان خواري مه کوه، سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، منم مین مې یې، مینه دې یم، ته د هوا په شان آزاد به اوسه، زه خړه خاوره یم، نمجنه دې یم. ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سین نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي، باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي.
د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یوه اخبار کې یو کالم د ماته غوښه تر سرلیک لاندې لیکه. د دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پروان بحران او جګړې څرخېدل. د دغو کالمونو یوه برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستې وه، نو له همدې امله یې ښاغلي نوید ته لیک لیکلی و. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا 28 کاله وړاندینه لیک، او د دغه لیک اوسنۍ جواب درته وایو.
زرپاڼه.
محترم نور البشر نوید صاحب، تا ته غوښ شم که تاسو ما وطن نه دی لیدلی، ولې د روان زمان په څپرکې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ مګر ما هم ته نه یې لیدلی، خو انسان ته ستا د درد او رنز نه ډک احساس کی او ستا د فصاحت او بلاغت نه ډکو الفاظو کی هغه حقایق څرګندیږي او ځلیږي چې حتما به ستا د وطن ماشومان پرې نازیږي. دا د ستا نوید، خو زه ما ته هم غوږ شه، زه په لاره ځم ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. او د دې زنځیر د شرنګهار نه یو بل آواز هم راپورته کیږي چې څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. خدا ګرځي دا استقامت او د غرسی نه غواړي، نو ځکه لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. او بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین بیا همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سرې غوټې لیدلې دي نه. دا دې د امن لپاره زما نوید، دا استاد سلام ته زما کلام، نجیب الله. نوید ته غوږ شوم، تا ته هم غوږوم، خو اې د نجیب اروا اوس ما ته غوږ شه. ستا هغه ټپه چې تل به دې په شونډو وه، په لاره ځم ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځومه. رښتیا هم له دغه زنځیره څه بل شان غږ پورته کېده، د دغه نرم او ملایم غږ پر موز یوازې ته پوهېدې. د تومتونو د دغه زنځیر غږ د ډېرو غوږونو حس کړو، خو تعبیرونه یې بدلو. چا دغه غږ د مینې په خواږه غږ بدلول غوښتل، او چا د کرکې په کریغه بدل کړ. خو کوچنی وم، نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهیدم. زلمی شوم ته مې وپیژندې، د زمان په هر مکر پوه شوم، او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته. د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ، او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ. خلا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار هغه سپېڅلی تعبیر چې تا ترې اخیستی و په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه. خو زه په لاره ړنګ بنګ درومم، دا مستي نه ده، د یار غم خوړلې یمه. اے ته مې واورېدې، پر تا مې فکر وکړ، د زغم لپاره مې سوچ وکړ، خو په رښتیا هم تا ښه منطق وړاندې کړو. څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. په ماشومتوب کې به مې چې ستا دا منطق اورېده، نو فکر مې کاوه چې له لویه دریاب خو کوچنی ویاله ښه وي، په اسانۍ سره پکې لامبو وهل شي، پیچومي او سختي به پکې نه وي. خو نه، اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي. رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي، او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي. خو اے ما ته غوږ شه، تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي، خو هغوی چې کوچنۍ ویالې ته راکش کولې، ته ولې غلی وې؟ آیا تا خپل زوال نه کوت؟ ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده. ته زوال شوې، زه په زوال یم. د دریابونو لامبو زن وم، اوس د ویالې اوبه مې وړي شړا راځي نه. رښتیا هم زموږ په حال ژړا پکار ده. هو، تا اوس زما خوار وطن نه دی لیدلی، تا خو د زړه له درده نوید ته ویلي وو، ولې د روان زمان په څپر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ ما ته دا جمله ډېره حیرانوونکې وه، ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اے د نجیب اروا، اوس هر څه تاله ترغه شوي دي، ځینې ښه پټ شول او ځینې داسې بربنډ شول چې تا به یې کله فکر هم نه و کړی. خو زه هغسې نه یمه جانانه، که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یمه. ایستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوي، د زمان ګردجنې هوا، ناترسه شغلو او بې وخته خزانونو دې په ارادې کې هیڅ فرق رانه وست، خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو. خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي، دوی د موسم له هر فصل سر رنگ بدلوي، کله خزان او کله بهار. خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي. نن دې له روح ډېره بخښنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم، د ځینو سره دې موافق یم او ځینې دې ردوم. خو اے پوهیږي، نن ستا د عظمتونو، ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچی خزان دی. خفه نه شي، زه بدبین نه یم، ځکه تا خو ویلي وو چې بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سرې غوټې لیدلې دي نه. زه نیم جام ته نیم خالی جام نه وایم، بدبین نه یم او نه هم ناهیلی یم، خو لکه څنګه چې زمانی فرق کوي، همداسې زما او ستا نتیجې هم فرق کوي. نتیجه نن په ډیر افسوس سره وایم چې نه هم څنګه ګل شو او نه هم ستار مانونه پوره شول. تا چې د څنګه په سر کې کومې سری غټې لیدلې وي هغه اوس رژېدلې دي. خبر می واخل خوګ یاره لکه د زیړو ګلو ونه وچه شومه. دا وستا کلام ته زما کلام، دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب. د رډیو مجلې د ورېښمین خیال د یولسم سورت په دویمه برخه کې مواوریدل چې د کک دربار ته د ساکانو لوري د هما یو ډیر لوی خوم ډالی شوی. کک په ډیرې حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان دغه ښایسته او لوی خوم ته حیران وو. دا چې د دولسم سورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
لوی خوم ایخی دی ده کک تر مخی خکلی ده فانوس زلای دت بندی چلیگی لمر ده غرون و شاعت و رو رو پناکیگی ما خام لند ده او ده کک خاطر خمار ده نوی خوم نوی هومات تلوار ده لاسی و رو رو پر زرین سرپوخ را وکیخ ده شاه پر و مهر و مومی پزیر پرانیست د سرو زرو پر صفحه رڼا پړقیږي چل چراغ د فانوسونو پریوریږي د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو د هما اترې هیڅ تر مشام نشول د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله نوي اتر څه خواږه آه څه زړه وړونکي د سنځلو د ګلونو په شان اتر نه د اصلو ګلابونو په شان اتر د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلو ټو ګریوانونو په شان اتر. کک حیران شو، کک سا وویسته ژوره له ډیر خونده سترګې پټې د سالار شوې. یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو. میلمنه د آدمزادو په څیر نه وه، خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی د هوس له سپین مرمره یې تراشلی د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته د کک خود نفس یې چپ ورکړ ګریوان ته د دې پوست بدن یې خوږ په شونډو تیر شو د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ور نږدې شو پهلوان یې د جنت هوا ته بوت یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت سترګې پرانستلې کک شاته یې خیز کړ د ښکلا بللن بی مخت راغله د ښکلا بللن بی مخت راغله خدای په څه هنر و ښکلې جوړه کړې د خدایي هنر جلوه مخت راغله تورې زلفې ول ول پر سپینو ولیو هر اندام یې لکه موج د پسرلیو کک ترور شو کک نوار و پار خطا شو یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو خوم نه ووتله تاو له کلن بشوه ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه یو زرین نازکه تاج پر سر ایښی مخامخ پرې سور یاقوت لکه سکروټه ښکلې سترګې یې چینې وې د رازونو هسکه غاړه تکه سپینه لکه بته په اوبرنګه آسمانی جامو پوښلی لکه لویږي شرشره پر سپینه بکره تر نازک کمیس هر اندام ښکاریږي د هوس زلزلې راشي چې خوځیږي دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي موج په موج د مینې تګیو ته لړزیږي دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي موج په موج د مینې تګیو ته لړزیږي سپین بدن تر نیلی رنگ جامع هاخوا چی خوریگی نخوڑل کوی در جرنو چه قدم واخلی او کل ادا وکری هر اخوا چپی خوریش در اترونو غواری کک چی دیخ کلات پگوندوشی مست هرمنشی ور تراشی بچپوشی
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio